السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت ما سیګر سلور بجی شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کیم په دې خبرونه کې بعد خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د ترهګرۍ ضد مبارزې او د جمهوریت جاری ساتلو د ارادې پاړه د افغانستان په کندهار کندوز او غزنی کې د ترهګر پیښو حال د شمالي وزیرستان د خلکو ستونزې په پنجاب کې د نوي صوبې او نور رپوټونه به هم واره په خبرونه کې 219 پروګرامونه ترکیه اسلام او ډیموکراسي او یادونه هم لرو خلومړی بعد د 7 تازه خبرونه وورو چې شاهین بنیره یې تاسو ته وړاندې کوي.
ستریم شهړم به مهم خبرونه د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکو ویلي د ترهګرۍ پر ضد مبارزه لپاره دوام ورکړي. د افغانستان په کندهار کې د سړک غاړې خخ بم چودنې په پیښه کې لس کسان وژل شوی دي او د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنائی سلاکار علي اکبر ولایتي ویلي هیواد پر شام هر ډول برید پر خپل ځان حمله کړي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر افراسیاب خټک ویلي د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته به دوام ورکړي. دوی تیر ورځ د پیښور په نشترحال کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوي سینیئر وزیر بشیر احمد بلور د سلويختمې پاړه غونډې ته وینا کوله. افراسیاب خټک ویل بشیر بلور ته د پاکستان په هره برخه کې شوې دعاګانې ثابتوي چې وسلوال په خپلو مقاصدو کې ناکامه شوي دي.
تیرو سلویخت ورځو کې دشمنانو کتل چې د پاکستان په ګټ ګټ کې په سرحد پختونخوا کې په هر کلي کې په هر بانډه کې په هر ښار کې خلکو قتلونه وکړل دعاګانې وکړې بچی بلور یاد کړو او دا ثابته کړه چې دشمنانو چې کوم مقصد و هغه ناکامه شو. هغه وخت پورې موږ خپل جاري ساتو تر څو پورې چې زموږ وطن نه دهشتګردي کې ختمه شوي.
غونډې ته د وینا په وخت میا افتخار حسین وویل د وسلوالو حملې دوی له خپله مرامه نشي په شا کولی او دا چې د باچا خان سپایان د ویرې په ورځ نه دي پیدا. نن د افغانستان په کندهار ولایت کې د سړک غاړې خخ بم چودنه شوې ده چې پکې د اتو پولیسانو په ګډون لس کسان وژل شوي دي. چودنه د پولیسو د ګاډي تیرېدو په وخت شوې ده. په چودنه کې لږ تر لږه دوه هغه کسان هم وژل شوي دي چې تېر ماښام پولیسو نیولي ول. چارواکي وایي دا پیښه تر هغې وروسته وشوه چې پولیسو درې کسان د یو بل بم خښولو په شک کې ونیول. د دې حملې پړه لا چا نه ده منلې. د هلمند چارواکي د یو لړ عملیاتو د هلمند چارواکو د یو لړ عملیاتو پر مهال د 12 تنو وسلوالو طالبانو د وجل کېدو خبر ورکړی دی. د نادعلي ولسوالۍ امنیه قماندان عمر جان حقمل رسنیو ته ویلي دي چې دغه عملیات د نادعلي او مارجې ترمنځ د اسمت بازار په نوم سیمه کې ترسره کړي دي چې په ترس کې 9 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. عمر جان ویل په دې عملیاتو کې یو شمیر وسلې هم د پولیسو په لاس ورغلي دي. بل پلا د نهر سراج د باغرانیانو په کلي کې د لومړي کنډک پولیسو عملیات کړي دي او په ترس کې 3 تنه طالبان وسلوال وژلي دي او څلور نورې ټپي کړي دي. د لومړي کنډ قومندان سمنوال عبدالستار نورزی ویلي دغه عملیات د باغرانیانو د کلي د خلکو په غوښتنه کړي دي. د ایران یو لړپوړي چارواکي ویلي هیواد پر شام هر ډول برید پر خپل ځان حمله ګڼي. تیر ورځ نیمه دولتي اجانس مهر د مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی د سلاکار علي اکبر ولایتي له خولې ویلي شامي رژیم په سیمه کې د مزاحمت د غختلو تګلارو پر مخ بیولو کې مهم رول لري. تهران د مشته د اسرائیل او په منځني ختیځ کې د لویدیز د نفوذ د مخالف په سترګه ګوري. د 2011 کال له مارچ راهیسې تهران د شامی ولسمشر بشر الاسد ملاتړ ته دوام ورکړی دی. امریکایي فوج تلاشوي دی چې د فرانسې په هغو جیټ الوتکو کې به تیل اچوي چې په مالی کې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې برخه اخلي. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان ویلي د دفاع وزیر لیون پنیتا له خپل فرانسوي سیال سره په ټلیفون د دې مرستې خبره وکړه. امریکا له مخکې په مالی کې د فرانسې فوجیانو ته سامان رسي. د پینټاګان بیان وایي واشنگتن په مالی کې د ترهګرو پټنځای ختمولو لپاره د نړیوالې ټولنې هڅو ملاتړ کوي. د شنبې په ورځ خبر ورکړل شوی وو چې د فرانسې او مالی فوجیانو د ګاو په نوم سیمه نیولې ده. دا د وسلوالو پیاوړی مرکز بلل کیږي. د مصر ملي دفاعي شورا په هیواد کې د روانې نارامۍ په لړ کې د ملي خبرو اترو غږ کړی دی. د مصر ولسمشر محمد مرسی په مشرۍ دفاعي شورا دا خبرداري هم ورکړه ده چې د تاوتریخوالي په سیمو کې پر ګرزبندیز لګول هم غور کول شي. د شنبې په ورځ د سید بندر په ښار کې لږ تر لږه 13 کسان تر هغه وروسته وجل شول چې عدالت د یو ځایي فوټبال کلب 21 ملاتړیو ته د تیر کال بلوو کولو په تور د مرګ سزا واوروله. د سید بندر په تاوتریخوالي کې له 300 زیات کسان جوبل شوي هم دي. مظاهره کوونکو تیره ورځ هڅه وکړه چې د ښار زندان ته ورننوځي او په پولیس تاڼوي حمله هم وکړه. تیر کال د قاهرې او سید بندر ترمنځ د فوټبال تر سیالۍ وروسته په بلوو کې 40 کسان وژل شوي وو. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. د وینزویلا حکومت ویلي ولسمشر هوګو شاویز له تنفسي ګزک یا انفیکشنه ښه شوی دی خو اوس هم په سا اخستو کې مشکل لري. شاویز د سرطان درملنې لپاره په کیوبا کې دی. د اطلاعاتو وزیر ارنیسټو ویاګاس وایي ډاکټران د ولسمشر درملنې ته دوام ورکوي. تر دې مخکې د شنبې په ورځ مرستیال ولسمشر نیکولس مادورو ویلي وو شاویز د دسمبر 11 تر جراحي وروسته اوس په تر ټولو ښه حال کې دی او په دې وروستیو کې د وینزویلا د اقتصادي حالت او بودیجې په اړه فیصلې هم کړې دي. 50 کلن شاویز د سرطان تر جراحي وروسته خلکو ته مخامخ خبرې نه دي کړې. په دسمبر کې د نوموړي 4 جراحي وشوه او د روانې میاشتې په 14 نیټه هندوستان کې پیرودونکي د ښځو د کرکټ لسم نړیوال جام په سیالو کې د برخې لپاره د پاکستان لوبډله بیګا د سنامیر په مشرۍ کې د لاهور نه هندوستان ته تللې ده. د لوبډلې مشر سنامیر ویلي د دوی لوبډلې محنت کړې ده او ښه لوبه بکی. دې زیاته کړې د جنکو د حفاظت ذمہواري د آی سی سی او د هند د کرکټ د بورډ ده. دغه د مشال ریډیو د دیو خبرونه
خبرینم د شاهین بنیری نه اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. روانه خبرونه کې باور د خیبر پختونخوا حکومت د ترهګرۍ سره د مبارزې او د جمهوریت جاری ساتلو اراده کړي. د افغانستان په کندهار، کندوز او غزنی کې ترهګر پیښو خلکو ته مرګ ژوبل اړولې او د شمالي وزیرستان د تحصیل شوا او سپینوام خلکوای امنیتي سرتیرو د سروتو نه مسلسل ټول سړکونه بند کړي.
خالګي سرکړې او پرونی نتر دی لکه په کاچا کې چې په کاچا کې د ایمرجنسی پر سرات کې د بیمارونو په حالات کې خلک ډېر د تکلیف سره مخامخ دي.
او په اونیس پروګرام ترکیا اسلام او ډیموکراسي کې به ووري چې په ترکیا کې خوځو ته په پارلیمان او نور حکومتي ادارو کې پوره حقوق ورکړل شوی. په خبرونه کې د نور ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام یادونه هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسه. او وسو د خبرونې لومړی ریپورت اړخته. د خیبر پختونخوا حکومت د ترهګرۍ ضد د مبارزې او د جمهوریت جاری ساتلو اراده کړې. د صوبایي حکومت د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلي د ترهګرو د پختنو بچي او مشران وژل او جماعتونه یې ورله وړنګول خو د دې باوجود دوی د ترهګرو نه یریږي. همداراز د عوامي نېشنل ګوند یو بل مشر افراسیاب خټک وایي تر څو یې چې په سیمه کې ترهګرۍ له منځه نه وي وړي او امن نوی پرځای کړي نو تر هغه به خپل مبارزه جاری ساتي. حکومتي چارواکو د خبرې د عوامي نېشنل ګوند د وجل شوی مشر سیاستوال بشیر احمد بلور د سلويختې مراسم په موکا رابل شوی غونډه تا کړی دي. تفصیل د غلام غوث پر ریپورت کې ورو.
په نشترال پیښور کې عوامي نېشنل ګوند د خیالي پورس د بشیر احمد بیلور سلويختمه اول منزله او په دې غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو د ترګرۍ په ضد په مبارزه جاری ساتلو او په پاکستان کې د جمهوریت په بقا ټینګار وکړو. په نشترال پیښور کې د بشیر احمد بیلور د سلويختمه په اړه یوې لوی غونډې ته په خپل وینا کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وویل
بشیر بلوچ کے سو کے لیے آگے کم لگ پن تاکہ داخل شهرت کمی رو دیش کمی رو خود پختو پرن پرن دباچه خان کنی مخبر خواره کن مرکو خانو بیت خواره دفاید کنی زنکنی
او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر سېنېټر اپراسیاب خټک هم د ترګړۍ په ضد په مبارزې جاري ساتلو ټینګار وکړو.
د تیرو څلوېښتو ورځو کې دښمنانو وکتل چې د پاکستان په ګوټ ګوټ کې خصوصت په کلفا کې په هر کلي کې په هر بانډه کې په هر ښار کې خلکو ختمونه وکړل دعاګانې وکړې بچې دلور یاد کړو او دا ثابته کړه چې دښمنانو چې کوم مقصد و هغه ناکامه شو
او د صوبے د اطلاعات وزیر میاں افتخار حسین پخپل وینا کی زیاته کړه چې د ترګړۍ په لړ کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان د کومې ټولګوندیزې غونډې رابللو اعلان کړی دی نو دوی به کوشش کوي چې ټول سیاسي ګوندونه په دې کې ګډون وکړي. میا افتخار حسین زیاته کړه چې د جمهوریت په ضد روان سازشونو به هم دوی مقابله کوي.
دلته په دې وطن کې یو سازش جوړ کړي مونږه او همیش پاته وینم کړو شهادتونه ورکړو خو د جمهوریت دپاره قرباني کړو په هېڅ قیمت الیکشن رسو کېدل نه منو هېڅ څه همیې په خپل وخته الیکشن کېږي.
په دې غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند کارکنانو په لویو شمېره کې ګډون وکړو او بشیر احمد بلور ته یې د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو ته اوس په یو بل رپورټ لپاره افغانستان ته لاړ شو. په کندهار کې یوې چاودنې د اتو پولیسو په ګډون لس تنه وجل او شپږ تنه نور ټپي کړي دي. په ورته وخت کې چارواکي وایي چې د طالبانو یو ځایي قومندان یې هم نیولې دی. محمد صادق رښتینی یې له کندهاره نور حال راکوي.
پر پولیسو حمله د کندهار ښار د پنځمې ناحیې اړوند د پیرو په کلاچ کې رامنځته شوې. د کندهار د والی ویان جاوید فیصل وایي چې د شپې ناوخته پولیسو په سیمه کې د سړک پر غاړه ځای پر ځای شوی ماین خونسا کړ او دوه تنه مشکوک کسان یې هم د ماین د ایښودلو په تور په سیمه کې ونیول. د فیصل په وینا د سیمې څخه د پولیسو د تاک پر مهال راکټي حمله وسوه چې په نتیجه کې اته پولیس او دوه تنه هغه مشکوک کسان ووژل شوه او شپږ تنه پولیس نور ټپیان شول.
برای ما شمال ته پولیس یو ماین کشف کړی و د دغه ماین خونسا کړی تر هغه وروسته یو درې نفره مشکوک کسان هم په هغه ساحه کې نیولي وه. کله چې بېرته خپلو مورشانو ته راستنېدل هلته دغه هلته د مورشانو سره یو بل ماین و هغه پرې چاودېدل. پېښه کې دوه نفره د هغو مشکوک کسانو څخه وژل شوي، اته نفره پولیس شهیدان لرو، شپږ پولیس زخمیان.
فیصل دغه راز وایي چې په یوه بله پېښه کې د پنجوایي ولسوالۍ په زنګاواد سیمه کې د وسلوالو طالبانو د یو ځایي قومندان په ګډون یو شمېر وسلې نیولې دي. د فیصل په وینا دغه عملیات پولیسو کړی او نیول سوی قومندان بلوڅ نومیږي. طالبانو تر اوسه په دې حق لڅ نه دی ویلي.
کندهار کې د چاودنې حال تاسو ورېده. اوس به د کندهار نه لاړ شو کندوز ته. د افغانستان په کندوز کې د یو برید ټرافیک پولیسو د مشر سمنوال سید اسلم او د ترهګرۍ ضد مدیر سمنوال عبدالله زمری په ګډون لس پولیس افسران وچلی دي. چاودنه پرون ماښام د کندوز په چوک کې هغه وخت شو چې د پولیسو افسران او چارواکي د امنیتي چارو د تنظیم لپاره راټول شوي وو. چارواکي وایي په پیښه کې نږدې شل کسان نور شوبل شوي دي. د برید سیمواري لبالو طالبانو منلې ده. نور تفصیل لکندوزه د مشال ریډیو خبريال نور محمد سهیم راکوي.
دغه انتحاری حمله د کندوز په چوک کې چیرې چې د کندوز ښار زړه بلل کیږي په داسې حال کې رامنځته شوې ده چې دغلته ګڼ شمېر پولیس د امنیتي چارو د تنظیم په غرض راټول شوي وو. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویان سید سرور حسینی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې حمله کې د پولیسو او ملکی افرادو په ګډون نه ویشتنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. لکه چې وایي هغه وروستي ارقام چې موږ ته را رسېدلي دي په دغه پیښه کې د تروریزم د مدیر او د ترافیکو د مدیر په ګډون لس تنه پولیس وژل شوي او نولس تنه نور ټپیان شوي دي چې په هغو کې 15 تنه پولیس او 14 نورې ملکی وګړي دي. د یادونې وړ ده چې دا له تیرو نږدې دوه کلونو راهیسې درېمه ځان وژونکې حمله ده چې یوازې او یوازې په همدا چوک کې رامنځته شوې ده. نږدې دوه کاله وړاندې دغلته په یوه ځان وژونکې حمله کې د کندوز پخوانی امنیه قمندان مولانا عبدالرحمن سید خیلی له څو تنو افسرانو او ساتونکو سره پکې ووژل شول. بل ځان وژونکې حمله پکې د روان کال په اوړي کې په داسې حال کې رامنځته شو چې زیات شمېر امنیتي افراد له خپلو نقلیه وسایطو سره په دغه چوک کې د یوې کېدونکې مظاهرې د مخنیوي لپاره راټول شوي وو. په دغه حمله کې تر 40 تنو پورته ملکي او پوځي کسان مړه او ژوبل شول.
په کندوز کې تاسو د ترهګر پیخي حال اوریده. اوس به د افغانستان د غزنی حال وورو. د افغانستان د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه ولایت د اندړو ولسوالۍ په کله سیمه کې پرون له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې د یو طالب کماندار په ګډون 500 وسلوال طالبان وجلی دي. له جګړې وروسته د طالبانو وسله او موټر سایکل هم د دې لاسو ته ورغلي دي، خو وسلوال طالبان بیا د دولت لوري ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. زموږ همکار سید شاسکی نور حال راکوي.
د غزنی سیمایز چارواکي وایي چې د ملي اردو سرتیرو او سیمایزو پولیسو تیره ورځ د غزنی پاندړو ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره نښته کړې ده، چې په پایله کې د طالبانو یو قومندان او څلور نور جنګیالي وژل شوي دي. چارواکي وایي تر نښته وروسته د وسلوالو طالبانو وسلې او موټر سایکلونه هم د دوی لاس ته ورغلي دي. د غزنی د والي ویاند فضل محمد سباون وایي چې په نښته کې افغان سرتیرو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی، خو له مقابل لور یې څلور تنه طالبان او د هغوی یو قومندان وژلی دي. د وایي نښته د اندړو ولسوالۍ په سردار کلا سیمه کې شوې ده.
پرون د اندړو ولسوالۍ کې د محلي پولیسو او د ملي اردو له طرفه چې طالبانو سره یې جنګ کړی ده، په دې نښته کې 15 نفره طالبان دیکې کماندان او څلور نفر نور هم طالبان وژل شوي دي. نو په دې نښته کې ملي اردو ته او محلي پولیس ته تاوان رسېدلی.
که څه هم د دولتي چارواکیو د وسلوالو د وژل شوي قماندان نوم نه دی زده، خو د سیمې اوسېدونکي وایي چې په نښته کې په وژلو شویو کسانو کې د نصرت په نامه د طالبانو یو قومندان او د نصیب الله په نامه یو طالب شامل دي. بلخوا بیا ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي، وایي چې په نښته کې یې ملګرو 8 تنه پولیس وژلي او 6 نور یې ټپیان کړي دي. مجاهد وایي په نښته کې یو تن طالب هم وژل شوی دی. تیره ورځ د غزنی په مرکز کې هم ځانمرګي برید شوی و چې پکې 2 تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل وو.
د سید شاسکیم ریپورت تاسو اوریدل. سبا یو بل ریپورت ورو. د شمالي وزیرستان د سپینوام او شبه تحصیلونو اوسیدونکي وایي په دغه سیمه کې د څلور ورځې راهیسې ټول سړکونه د پاکستان پوسټ لخوا تړل شوي دي. دغه کام څو ورځې وړاندې په ټل میرلی سړک باندې د امنیتي سرتیرو په قافله د یو بمی برید وروسته پورته کړل شوی. ځایي خلک وایي د لارو د تړلو له وجې د دوی د بازارونو او نورو سیمو سره رابطې ختمې شوي دي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال راکوي.
د شمالي وزیرستان تحصیل سپینوام او تحصیل شوا اوسیدونکي وایي د تیرو څلورو ورځو نه امنیتي سرتیرو په ټل میرلی سړک فوزي قافلې باندې بامی برید نه پس دغلته ټول سړکونه تړلی دي، چې له کابله یې د تخیل، سپینوام، شوا، حسنخیل، ټیټی مداخل او داسې نورو یو شمېر سیمو خلک ایسار شوي او د ټل میرلی بازارونو سره یې رابطې شلیدلې دي، چې له وجې یې د یو شمېر ستونزو سره مخ شوي دي. قاسم خان وای د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي او مشران چې جرګه جوړه کړي انتظامیا ور سره لیدل قاتل هم نه کوي.
د تلوم د پښ کې نه مل شي ګټ چلا کېدلای دی. دی ولا ته مرشه چې ته نن سره د مکاور ته شوی دو هغه اجازه مشه کلی د تخل ته ته په غرو وشتل کوم نه جرګه ور سره خپل کار نه نه د ګډر مشه مکان کړو چې مشه د جرګه کړی وای ګاډي دی و طرفه د چل دل لري لړ بن شوی دا میرل ګډر لړ بن شوی دا چې مرون پټان یار
د تحصیل سپینوام اوسیدونکي فدا خان اوی څلور ورځې وړاندې چرته په غیر آباد سیمه کې پیښه شوې او مسلسل یې د دوه لویو تحصیلونو خلک ایسار کړي دي.
یو په پښې لوګا باندې چې ورته بدی نشته ورته د مکاور وشوله درې څلور ځمخ ته نو سي نږدې ټول دي غرته سینه دي هغه خلک یې سر کړي دي او پرونی نه پرېږدي لکه په کچا کې چې په کچا کې د ایمرجنسي په صورت کې د بیمارونو په حالات کې
خلک ډېر د تکلیف سره مخامخ دی سر ګاډي شار شي په کچا کې یو پلګاډي کې بجې پای بکه شار شي مرون رنجرون ته ډېر تکلیف لګه چې راتوي
کلامو چې په دې اړه د پولیټیکل انتظامی چارواکو سره تماس ونیو نو د تحصیل میرعلي او شوا پولیټیکل تحصیلدار فضل ودود مشال ریډیو ته وی عوام د تیرو سو ورځو نه په مشکل کې دي او دوی په دې اړه مسلسل د سیکیورټی فورس سره په رابطه کې دي چې د غستون زر تر زره حل کړي
مو د لیفټیننټ کرنل ون ونګ چې کوم دی هغه سره هم خبرې وشولې په دې سلسله کې په دې کې بس نه سر ریلیکسیشن مونږ کړی هم دی او انشاءالله چې دا ډېر زر دا روټ خلاص شي د جرنل پبلک لپاره ځکه چې مونږ ته د جرنل پبلک نه ډېر زیات کمپلینس راځي کنه تقریبا چار پنځ ورځې وشي چې دا بند دی بیماران وي ډیلیوري کیسز وي نو په هغه کې چې روډ بند وي نو بیا ډېر زیات مشکلات جوړېږي پولیټیکل اډمنسٹریشن د سایډ نه ډېر زیات کوشش روان دی مونږ بیګام په دې باندې خبرې کړې دي د سیکیورټی فورسز سره
انتظامی چارواکو دا هم اوی دوی بازار د غلطا د مشرانو لویا جرګه را وغواړي چې ورسره د روانې ستونزې حل او په آینده کې د غلطا د ناخوښه پیښو مخنیوي لپاره خبرې وکړي
د پاکستان پارلیمانی کمیشن په غونډه کې په پنجاب کې د نوې صوبې لپاره بهاولپور جنوبی پنجاب نوم تجویز کړل شوی دی د صوبې سرخر په بهاولپور وي او په صوبه کې به د قومي اسمبلی یو کم شپېته او صوبایي اسمبلی یو سل او څلور سیټونه وي د کمیشن د غونډې په هکله نور تفصیل د اسلام آباد د احمد الله په رپورټ کې اورو
د نو صوبو لپاره جوړ کړل شوی پارلماني کمیشن اجلاس 13 ورځ د سېنېټر فرات الله بابر په مشرۍ کې وشو د اجلاس وروسته مطبوعاتو سره په خبرو کې د کمیشن یو غړي جمشید دستي وویل چې پارلماني کمیشن آئینی ترامیم لپاره سفارشاتو ته حتمی شکل ورکړی دی او په پنجاب کې د دوو صوبو په ځای یوې صوبې جوړولو سفارش وکړی شو او د نوې صوبې نوم بهاولپور جنوبی پنجاب تجویز کړی شوی دی چې په کې به 950 قومي اسمبلی او یو سل څلیرش د صوبایي اسمبلی غړي وي د کمیشن بل غړي سېنېټر حاجی عدیل مشال ریډیو سره په مختصرو خبرو کې وویل چې سبا کې دونکو غونډه کې به حتمی فیصله وکړي شي د نوي صوبې جوړښت په اړه چې کله مشال ریډیو د مسلم لیگ نون سیکرټری جنرال اقبال ظفر جګړه سره تماس ونیولو نو د نوموړي وینا ده
کمیشن کې موږ واضح موقف دا تدلې چې صوبایي اسمبلی د دې کې ډېر لوی رول لري صوبایي اسمبلی چې کوم قرارداد منظور کړی دی هغه مطابق د صوبو چې کوم اشراف دی هغه کې به مسلم لیگ نون ورسره اتفاقي رائے ساتي لیکن هغه نه کبهاري نو هغه به اوس اسمبلی ته برازي هغه عمل چې جماعت ستې کو هغه به هغه وخت سره کیږي دا خو لا فلال د خپل سفارشات جوړ کړل بیا به دا سفارشات کدی ډسکس کوي نو د موږ جماعت بخپلی اول عمل آلریڈی اناؤنس کرے دے آگے باندے فردر کس خبر آترا کولیا بجماعت کی کیگی
یاد دیوی چی بہاولپور جنوبی پنجاب کے بہاولپور ڈیویژن ڈی جی خان ڈیویژن او دا ملتان ڈیویژن نا علاوہ بکر او میاوالی ضلعے شامل دی احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد
گلف ٹائمز رسپانی په افغانستان کې رواني روغ جوړې بهیر پاړه یو بنکاله خبره کړي او د یو پاکستانی سفارتکار په حواله وایي چې د طالبانو دوه مهم مشر ملا عبدالغنی برادر روغتي حالت دومره ښه نه دی چې د سولې په بهیر کې برخه واخلي د مقالی نور غټ کې د ګلیا څورو
گلف ټایمز او رسپانی په خپل یو رپورت کې لیکلي چې د افغان طالبانو مهم غړی ملا عبدالغنی برادر به ډیر زر د پاکستان د قید نه آزاد شي خو دا امکان شته چې افغانستان کې د رواني روغ جوړی بهیر او د دوحه په خبرو کې رول ډیر کمزوري وي د قطر دوحه خبرو کې شامل پاکستانی او افغان سفارتکارانو ورسپانی ته ویلي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مرستیال ملا غنی برادر روغتیایي حالت دومره ښه نه دی چې په خبرو کې برخه واخلي او د هغه صحت او ورسته ورځه خرابیږي ورسپانه د یو پاکستانی سفارتکار چې د افغان روغ جوړی بهیر کې د دغه هیواد استازیتوب کوي په حواله لیکلي چې غنی برادر په ښه حالت کې نه دی او دوی هیڅ ګمان نه لري چې د خبرو اترو په یو پړاو کې هم برخه واخلي گلف ٹائمز اور اسپانه لکی د غنی برادر د روغتیایي حالت په اړه سرګندونی په داسې حال کې مخې ته راغلی چې پاکستان وای ټول طالب بندیان چې برادر هم پکې شامل دي په خوشی کولو غور کوي د پاکستان د بارونو چارو وزارت سیکرتر جلیل جیلانی تیرونی په دوبی کې یو خبری کانفرنس ته ویلی وو چې د طالبانو باقی پاتې بندیان په خوشی کولو غور کوي او ډیر زر به ټول خوشی کړل شي. د غنی برادر د پښتنې په جواب کې جیلانی ویل چې ټول طالب بندیان به خوشی کوي، خو دا خبره یې نور واضحه نه کړه. ګلف ټایمز ورسپانې لیکلي چې پاکستان له 1300 میاشتو راهیسې د طالبانو د ټیټې کچې مشران خوشی کړي. د پاکستان او د امریکا استخباراتي ادارو په 2010 کال فروری میاشت کې ملا عبدالغنی برادر د کراچۍ ښار نه نیولې وو، خو په کوم حالاتو کې چې غنی برادر نیول شوی وو هغه لا تر اوسه مبهم دي. په همدغه میاشت کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او افغان ولسمشر حامد کرزی له طالبانو سره د سولې خبرو اترو لپاره په دوحا کې سیاسي دفتر پرانستلو خبر کړی و چې روسو د قطر چارواکو د دې خبرې تصدیق کړی وو. ګلف ټایمز ورسپانې په راپور کې یو پاکستانی سفارتکار له خولې لیکلي، تر څو چې د دوی معلومات دي نو د هغې له مخې کوم بندیان خوشي کړل شوي په هغو کې یو هم د افغان روغې جوړې په بهیر کې سم مهم کردار تر سره کولی شي. ګلف ټایمز ورسپانې لیکلي، د دې وړاندې د پاکستان په بندیخانه کې دوه مهم طالب مشران ملا اخوند او استاد یاسر مړه شوي وو.
سکاٹسمین ڈاٹ کام ویب پانلی کې خلیل ډیل چې د بلوچستان په کوټه ښار کې تیر کال وچل شو غوښتل یې په دغه هواد کې له خلکو سره مرستې وکړي. هغه ته د بشري حقوقو لپاره د کار کولو په لړ کې د سکاٹلند یو جایزه هم ورکړل شوې. د هغه په اړه یو مقاله لیکل شوې چې تفصیلي فرخنده وزیر وړاندې کوي.
د سکاٹلند یو خبری ویب پاڼه سکاٹسمین ډاٹ کام لیکي، خلیل ډیل چې په پاکستان کې د تختولو وروسته وژل شو هغه ته د بشري حقوقو لپاره په کار کولو د سکاٹلند یو جایزه ورکړل شو. د خلیل ډیل ورور چې د هغه د جایزه اخیستلو لپاره راغلی وو ویل خلیل همیشه د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره کار کړی. د خلیل ډیل دغه ایوارډ د سکاٹلند د بهرنیو چارو وزیر حمزه یوسف ته هغه ورور ته په یو پروګرام کې ورکړ. په دغه دوران د ډیل رور ان ویل ته په خپل رور ډیر ویاړ کوي چې په دومره سختو حالاتو کې خپل کار نه وو ودرولې او زیات کړه. خلیل د خپل ملک سره ډیره مینه لرله، کچېره ژوندې وو نو ډیر به خوشاله وو چې د انساني خدمت لپاره رابرټ بنس ایوارډ ورته ورکل شو. د ویب سټ تر مخه د سکاٹلند دغه جایزه هغه چاته ورکل کیږي چې په ټولنه کې د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره کار کړی وي. او خلیل ډیل هم داسې یو کس وو چې نړۍ یو په خطرناک هیوادونو کې د خلکو سره مرستې کول غوښتل. د ایونت سکاٹلند ادارې یو مشر پال بوشوای د خلیل کیسه ډیره په زړه پورې ده او هغه د دغه جایزې د ګټلو پوره حق لرلو. هغه د ځان لپاره هیڅ نه وکړي او باید دوی ټول د خلیل د ژوند کار او مقصد نه زده کړې وکړي. د برتانیې شپېته کلن د ریډ کراس کارکوونکی خلیل ډیل هغه چا ته په بلوچستان کې صحي سهولتونه ورکول چې د بدمنۍ په پیښو کې ژوبل شوي وو. هغه د تیر کال په جنوري کې په کوټه کې د کار نه کور ته روان وو چې په لاره کې نامعلومه وسوالو وتښته وو او په تیر اپریل کې وژل شو. ډیل په لندن کې تعلیم حاصل کړی وو او د مسلمانۍ دوه وروسته خپل نوم سره خلیل کې خودو. په 1901 ایم کې په ریډ کراس کې کار شروع کړ او کینیا ته لاړو. هغه په افغانستان، عراق، ایتوپیا، سومالیا او سودان کې هم کار کړی وو او اکثره به د خپل کار په اړه ویل. په سومالیا کې د هغه لپاره کار ته ټولو ګران وو ځکه چې هلته سهم کېدی شو، خو ډیل ته دا پته نه وه چې دی به په پاکستان کې وژل کیږي.
د زنانو د کرکټ نړیوالې لوبې لپاره پاکستانی لوبډله د لاهوره هندوستان ته تللې ده. پاکستانی لوبډله به د کوم اسم سره میدان ته کوزیږي او پاکستان کې د کرکټ مینوال په دې حق له سوای او رو د ریاض مسخیل په ریپورت کې.
دروان میاشتې یو درش منیټې نه هندوستان کې شروع کیدونکې د زنانو د کرکټ لسم ورلد کپ د پاره پاکستانی لوبډله بیګا د سنامیر په مشرۍ کې د لاهور نه هندوستان ته لاړه. د لاهور په هوایي ډګر د روانې دو په وخت میډیا سره خبرو کې د سنامیر وینا وا چې د دوی ټیم پوره پوره مهنت کړې ده او د ټورنمنت ګټلو کوشش وکوي. دا زیاتوي دا وی لګ ډیر د بو بخامخاوي، خو زمونږ به کوشش وي چې ټوله توجه کرکټ ته ورکړو. د جینکو د سکیورټي او حفاظت سیموري د آی سی سی او هندي کرکټ بورډ دا ټورنمنت کې ګډون کوونکي ټیمونه سخت دي، خو دا سینه ده چې د دوی نه موږ میچ نشو ګټلې. موږ به د هر میچ د ګټلو په نیت میدان ته ځو که هر څومره لوی ټیم وي. د غرنګ د پاکستانی لوبډلې منیجر عائشه اشر وای د مهنت سره سره د دعا هم لوی کردار وي. دا وی زما تاسو ټولو ته خواست دي چې دعا وکړي چې پاکستانی ټیم خلو بوکړي او بریالي راستانی شي. پاکستان کې د کرکټ مینوال د زنانو کرکټ ټیم کارکردګۍ ته څنګه ګوري؟ په دې حق له مشال ریډیو سره خبرو کې یو تن احمد یار څه داسې وي.
امید خو موږ دا لرو چې ګټه به وکړي، خو که حقیقت ته ګورو نور ټیمونه لکه آسٹریلیا یا د نیوزیلینډ هغه ټیم یا د افریقا هغه ډېر سخت ټیمونه دي، بالکل سړو هغه په شان گیم کوي.
خو کامران بیا هیله مند دی چې پاکستانی پیغلې به هم د ځوانانو په رنګ د کرکټ په میدان کې خپل نوم روښانه کړي.
پاکستان کې د جنکو د کرکټ یو نوی انټروډوس شوی او د دې کومه کومه په کارکردګي په چین کې اوس ټورنمنټ شو پای کې شو چې کوم شو کړی و هغه یې نړیر مطمئن یو. نو موږ ان شاء الله دا امید دي چې پاکستان دا ټیم چې کوم دی مخکې لاړ شي او دی به څنګه سړو کرکټ ټیم دی، دا لکانو کرکټ ټیم دی، دا څنګه دی خپل نوم پاکستان د لپاره ګټي او خپل نوم چې کوم دی پیدا کړي.
یاد دی وی چې ورلد کپ په د یو د 1 جنوري نه تر 18 فروری پورې هندستان کې لوبول شي چې پکې د پاکستان او هند په ګډون اته ټیمونه برخه اخلي. کوم
دریاز مسخیل رپورټ تاسو اوریدو دونکو د مازیګر سلور نیمه بجې شوې دي د شاهین بنیری نه بلند خبرونه وورو.
ستړي مشه ده دی وخت مهم خبرونه د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر مې افتخار حسین او د عوامي نشل ګوند صوبایي مشر افراسیاب ویلي د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته به دوام ورکړي. دوی تیر ورځ د پېښور په نشترحال کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې د وژل شوي سینر وزیر بشیر احمد بلور د سلویختمې پاړه غونډې ته وینا کوله. نن د افغانستان په کندهار ولایت کې د سړک غاړې خخ بم چاودنه شوې ده چې پکې د اتو پولیسانو په ګډون لس کسان وژل شوي دي. چاودنه د پولیسو د ګاډي تیرېدو په وخت شوې ده. د دې حملې پړه لا چا نه ده منلې. افغان چارواکي وایي تېره ورځ د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د افغان ملي امنیتي سرتېرو او طالبانو ترمنځ په نښته کې د یو قومندان په ګډون 15 وسلوال وژل شوي دي. د مصر ملي دفاعي شورا په هیواد کې د روانې نارامۍ په لړ کې د ملي خبرو اترو غک کړی دی. د مصر ولسمشر محمد مرسي په مشرۍ دفاعي شورا دا خبرداري هم ورکړې ده چې د تاوتریخوالي په سیمو کې په ګرزبندیز لګولو هم غور کول شي. دا وینزویلا حکومت ویلی ولسمشر هوګو شاویز له تنفسي غزک کې انفیکشن خښوې دي، خو اوس هم په سا خستو کې مشکل لري. شاویز د سرطان د درملنې لپاره په کیوبا کې دي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي سلاکار علي اکبر ولایتي ویلي هیواد پر شام هر ډول برید پر خپل ځان حمله غني. امریکایي فوج سلا شوې دي چې د فرانسې په هغه جټ الوتکو کې بتیل اچي چې په مالی کې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې برخه اخلي. او د روانې میاشتې په یو درشمه نیټه هندستان کې پیلیدونکي د ښځو د کرکټ لسم نړیوال جام په سیالو کې د برخې لپاره د پاکستان لوبډله د لاهور نه هندستان ته تللې ده.
لند خبرونه هم د شاین بنیری نه اوریدل. اوریدونکو سو وخت شوه دی د 19 پروگرام د ترکیه اسلام او دیموکراسي. دا پروگرام درته احمد شاه اعظمي وړاندې کوي. راځي چې وویرو
ترکیه اسلام او دیموکراسي. ګران اوریدونکو د ځانګړي اونیز خبرونه ترکیه اسلام او دیموکراسي لوي بلی کړي سره مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. اناتولیه یا ترکیه ته اسلام سلګونه کلونه وړاندې راغلی چې تر اوسه په دې هیواد کې د خلکو لخوا عمل کیږي. که څه هم په ترکیه کې مذهب له سیاست یا حکومت بیل ساتل شوی، خو خلکو ته شخصي ازادي ورکړل شوی چې د خپل عقیدې او مذهب پیروي وکړي. ترکیه اسلام او دیموکراسي روان خبرونه کې به واوري چې په ترکیه کې د تاریخ په اوږدو کې لژکیو یا اقلیتونو ته څه حقوق ورکړل شوی او په څومره آزادانه ډول دوی د خپل عقیدې او دین پیروي ته پرېښودل شوی دي. په خبرونه کې به دا هم واوري چې په دغه هیواد کې ښځو ته څه ډول حقوق ورکړل شوی دي. پخوانی اناتولیا یا ترکیه کې د سویانو، يهودانو او د نورو مذاهب او فرقو سره اړه لرونکو کسانو د لکونو پښمیر کې په پیړیو پیړیو پر دیمځکه ژوند کړي او د اسلامي سلطنت په دایره کې خپل مذهبي او دینی چارې پر مخ بیولې دي. د عثماني سلطنت په پلازمینه استنبول کې د مسلمانانو په پرتله د غیر مسلمانانو نفوس او آبادی زیاته و او ټولو د عدم تشدد او زغم له اصولو سره سم خپل چارې پر مخ بیولې. د د ترکیه په پلازمین انقره کې د دیانت یا مذهبي چارو د ریاست د بهرنیو اړیکو مشر پروفیسر ډاکټر محمد پچا جوای نه یوازې نن سبا بلکې په عثماني دور کې هم غیر مسلمانانو ته د اقلیت په سترګه نه بلکې په هیواد کې دننه د یوې ټولنې په حیث کتل کېدل.
Turkey is a Muslim country, but Turkey is not an Islamic country.
ترکیا یو مسلمان هیواد دی، خدا یو اسلامی هیواد نه دی، ځکه تاسو ګورئ چې دلته حکومت داری د اسلامی قوانینو مطابق نه ده، بلکې دا یو سیکولر هیواد دی. خو لکه څنګه چې ما وویل، دلته 90% کسان مسلمانان دي. که چیرې موږ عثماني دور ته ولاړ شو، نو هغه وخت غیر مسلمانان 30% یا 40% ول، چې عیسایان، یهودیان او د نورو مذاهبو او فرقو کسان پکې شامل ول. دوی ته د بیلو ټولنو په سترګه کتل کېدل او دوی ته د دوی د خپلو وضع کړل سوو اصولونو سره سم حکومت ورکول کېدل. د هغه وخت حکومت د عیسایت تعریف یا تشریع هم هغه سې کوله څرنګه چې د عیسایانو لخوا ورکړل سوی وه. همدا ډول د یهودیت او نورو مذاهبو تشریع خپله د هغوی لخوا کېدله. د حکومت لخوا له دوی سره دا ډول چلن په یقیني توګه د اسلام له قوانینو سره سم و. دوی خپلې تعلیمي ادارې درلودې چې د خپل مذهب پیروکارانو ته ښوونه وکړي. دوی په لوست او ورځني ژوند کې خپلې مورنۍ ژبې استعمالولې. حتی دوی ته اجازه وه چې په خپلو ټولنو کې خپل قوانین په کار راولي. نو لژکیو یا غیر مسلمانانو ته دا ډول حقونه ورکړل سوي ول. حتی په ځینو سیمو کې خو دوی په اکثریت کې ول، بلکې هغه وخت د اقلیت او اکثریت دغه تصور له سره ونه. دا یو پرمختللی تصور دی چې له لویدیځه اخیستل سوی دی، ځکه چې اسلام ټولو غیر مسلمانانو ته دا ډول حقونه ورکړي دي.
په ترکیه کې په بیلابیلو ادارو کې د نورو ادیانو پیروکارانو ته د خپل دین له اصولونو سره سم د ژوند کولو اجازه ورکړل سوې وه. اندا چې په عثماني سلطنت کې یو شمېر یهودیانو او عیسویانو ته لوړې چوکۍ هم ورکړل سوې وې. د ترکیه په قونیه ښار کې د نجم الدین اربکان پوهنتون د الهیاتو د څانګې ښوونکی پروفیسر ډاکټر سلیمان توپرکوای په ترکیه کې د هیچا په دین او ایمان کې مداخلت نه دی سوی او د نورو ادیانو وګړو بشپړ ازادي او هویت درلودي.
Halifenin değil de yani gerek Selçukluların gerekse Osmanlı'nın hakim olduğu dönemlerde.
یوازې د خلیفہ په وخت کې نه، بلکې د دولت یا سلطنت یعنی هم د سلجوقیانو او هم د عثمانیانو په دور کې د نورو ادیانو پیروکارانو او وګړو ته بشپړ ازادي او دینی هویت ورکړل شوی و. غیر مسلمانانو ته د خپل دین د مقرراتو مطابق ژوند کول او د خپل دین د زده کړې حق ورکړل شوی و. په لنډ ډول دوی بشپړ ازادي او هویت درلوده. حتی دا اجازه هم ورکړل شوې وه چې خپل منځي شخړې د خپل دین او مقرراتو او قوانینو سره سم حل او فصل کړي. خو کچري د فریقینو له لوري یو وخت وي چې فیصله دي د اسلامي احکاماتو مطابق وشي، نو هلته به د اسلام له نظره فیصله کیده. یعنی غیر مسلمانانو ته مذهبي ازادي په بشپړه توګه ورکړل شوې وه. معنی دا چې د هیچا په دین او ایمان کې مداخلت نه ده شوې.
پوسمانی سلطنت کې د بیلابیلو ادیانو او مذاهب او عقیدو ته احترام ورکول کېدی او د زغم او انساني مين پر بنسټ یې له یو بل سره چلن کاوی. کله چې د 15 میلادي پیړۍ په ورستیو کې له اوسنی سپین څخه ګڼ شمېر هسپانوي او پرتګالي يهوديان وشړل سول، نو د پناه اخیستو لپاره عثماني سلطنت راغلل چې دغه سلطنت د اسلامي واکمنانو لخوا یې هرکلی وسو. د ترکیه په استنبول شهر کې د استنبول په هنتون د الهیاتو د څنګه شوونکی پروفیسور ډاکټر عبدالرحمن اوزدریمیر وای تر پیړیو عثمانیانو وکولای سول چې د اسلام د عدم تشدد، اعتدال او زغم تر چتری لاندې مسلمانانو او غیر مسلمانانو ته یو ځای د ژوند لار برابر کړي.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde din tabii ki yönetimin merkezindeydi.
Da Osmanlı Sultanat pa daira ke Islam merkezi rol darloda. Khuda haga waqt pa Islam ke sakhtarizi aw tashaddud na wo, balki mu'tadil ya manslar Islam par makh bi wal keda. Jazgham pa ke wo aw da noro mazahib o aqido ta ehtiram war kawal keda. د مسلمانانو او غیر مسلمانانو ترمنځ په کلونو د خګاونډیتوب اجوند پر مخ بي ولکېده، چې په هغه وخت کې په استنبول کې د غیر مسلمانانو آبادی د مسلمانانو نه زیاته و. دا هر څه تر هغه وخته پر مخ اتلل تر سوچ په 1909 یم کال کې په فرانس کې انقلاب راغی، چې ورسته د دغه انقلاب په پایله کې د قوم پرستی یا ملت پالنې سپه تر عثماني سلطنت پورې هم راورسېده. نو د 19 پیړۍ تر نیمایي پورې عثمانیانو وکول شول چې د اسلام د عدم تشدد، اعتدال او زغم د خېګړو په خاطر مسلمانانو او غیر مسلمانانو ته پرته له کومې ستونزې تر یو چترې لاندې د ژوند لار برابر کړي.
د عثمانیانو په دور کې چې کله د 13 پیړۍ راهیسې د ملت پالنې څپې راپورته سوې، نو د یوه قام، یوې ژبې او یوه هیواد تصور وده وکړه. د دې په نتیجه کې د ترکیې د اسلامي عثماني سلطنت او نور غیر اسلامي هیوادونو ترمنځ د وګړو عدلون بدلون پیل سو، چې په پایله کې یو شمیر يهوديان او عیسویان له ترکیې څخه ولاړل او ترکیې ته له نور غیر اسلامي هیوادونو څخه یو شمیر مسلمانان راغلل. د وګړو د عدلون بدلون ورستۍ مرحله د مصطفی کمال اتاتورک په دوره کې د ترکیه او یونان ترمنځ تر سره سو، چې په پایله کې په لکونه عیسویان او مسلمانان له یو بل سره تبادله سول. د ترکیه د دینی چارو د ریاست د بهرنیو اړیکو مشر پروفیسور ډاکټر محمد فجاجه وای کڅه هم دلته په عثماني دور کې څه باندې 40% مسلمانان و، خو تر تبادله ورسته اوس یوازې د 1% په شاوخوا کې پاتې دي.
Actually, when we go back to Ottoman time, let's say 100 years back,
په اصل کې کوم عثماني دور ته لاړ شو، نو سل کاله یا تر دې لا وړاندې په ترکیه کې عیسایان ډېر زیات ول. کنن موږ فیصدي راواخلو نو په ترکیه کې اوس مهال یو یا 1.5% غیر مسلمانان اوسېږي او 99% ترکان مسلمانان دي. خو په عثماني دور کې 40% خلک غیر مسلمانان ول. تر دې وروسته په اروپا، بالکان، اناتولیا او قفقاز سیمو کې یو ډول قومي غورځنګ یا پروسه رامنځته شوه چې په نتیجه کې ملتونه رامنځته شول چې پر یو مذهب، یو ژبه او یو قام ولاړول. نو د دې پروسې په پای کې 40% غیر مسلمانانو له اناتولی یا ترکیه څخه هجرت وکړي او په دا ډول بیا ترکیه ته له بلغاریه، بوسنیا هرزګوینا، بالکان هیوادونو، یونان، روس او قفقاز څخه مسلمانان راغلل. نو په یو معنا موږ د وګړو عدلون بدلون وکړي. د دې په نتیجه کې په ترکیه کې د مسلمانانو شمیر زیات شو او بلخوا بیا په یونان، بالکان او نورو هیوادونو کې د غیر مسلمانانو په شمیر کې زیاتوالی راغی. په ترکیه کې د جمهوریت تر قیام وروسته هم د ترکیه او یونان ترمنځ د مسلمانانو او غیر مسلمانانو عدلون بدلون وسو. دا یو ډول ضرورت او په دې توګه موږ د ترکیه جمهوریت د یو قام، یو مذهب او یو ژبې پر اصولو کښېښودی.
په ترکیه کې اوس مهال د زرګونو په شمیر کې عیسویان، یهودیان او د نورو مذاهبو یا فرقو وګړي سته او د هرې عقیدې پیروکارانو ته ازادي ورکړل سوې چې د خپل مذهب یا عقیدې پیروي وکړي. په ترکیه کې اوس هم د جماعتونو سربیره د عیسویانو او یهودیانو عبادت ځایونه سته چې کولای سي د عبادت لپاره کار وسخه واخلي. خو په عمومي ډول مذهب ریاستي بڼه نه لري، بلکې په شخصي ډول هر څوک کولای سي چې د خپل عقیدې سره سم ژوند وکړي. په ترکیه کې کوي خواته د مذهبي لژکیو یا اقلیتونو لپاره حقوق تضمین سوي دي، نو بلې خواته د ریاست یا دولت لخوا هم شذو ته ځانګړي حقوقونه ورکړل سوي دي. په استنبول ایرل پوهنتون کې د سیاسي علومو ښوونکي ډاکټر بلګین سوچو ګلوای ترکیه په اروپا کې لومړنی هیواد دی چې شذو ته په پارلمان کې برخه ورکړل سول.
Turkey actually is one of the first countries in Europe that women had got the
enfranchisement. Turkey pasal ki da Europa lumnanai hiwad de che shuzuta pa parlament ki barkha warkar sawada aw da kar pa nuna sawa tsalor desh miladi kal ki usu nan ham shazi pa parlament ki ataw ya chawki le che da parlament pinzama barkha jolawi par kho pa 2004 miladi kal ki pa Turkey ki da ghairat pa nama da wajani aw da korani tashaddud pa qawaninu ki badlun غلې چې د شذو حقونه نور هم خوندې کړې دي. هم دا ډول د جرایمو په قانون کې هم بدلون راغلی او د جنسي جرایمو تشریح بدل شوی ده. د دې په نتیجه کې د غیرت په نوم اوژنو کې ډیر زیات کمی شوی دی او هر څوک چې پر شذو تیری کوي قانوني اجازه نه ورکوي.
بلخوا په استنبول ښار کې میشته یو امریکایي میرمن لیسا تولګا چې له یو ترکی سړی سره واده کړی وای، له شخصي پلوه ځان آزاد او مطمئن احساسوي.
Women hold seats in the parliament, you know, women are in parliament, women are representatives.
دلته خزی په پارلمان کې څوکۍ یو استازیتوب لري، خو د امریکا او غالبا د نورې نړۍ په څیر دلته هم د نر په پرتلا د خزی لپاره تر قدرت ځان رسول ګران دي. زه ځینې وخت له شخصي پلوه ځان مطمئن احساسوم، لکه څه چې مې زړه غواړي هغه کولی شم. دلته پر ما څه ډول بندیزونه نشته، خو ځینې وخت بیا ځان مطمئن نه احساسوم، ځکه چې امریکا کې ښځه کولی شي چې هر ځای ته یوازې لاړه شي، خو دلته باید ستا سره ښځې، نارینه یا ملګری در سره وي.
په ترکی ټولنه کې د ښځو د رول د پیاوړتیا لپاره د دغه هیواد د دینی چارو ریاست د نارینه او مفتیانو ترڅنګ ښځې هم د مرستیالو مفتیانو په توګه ګمارلې دي ترڅو له ښځو سره د اړوندو چارو په باب پریکړه وکړي. د ترکیه په ګډون په ځینو نور اسلامي هیوادونو کې ښځې د وزیر اعظم یا د هیواد د مشر په توګه پاتې شوی دي. دا چې آیا ښځه د اسلام له نظره د هیواد مشري په غاړه اخیستای سي او د ولس راهنمایي کولای سي، د ترکیه د دینی چارو په ریاست کې د بهرنیو اړیکو مشر پروفیسور ډاکټر محمد پچا جوای ښځه د ټولنې مشري په غاړه اخیستای سي.
Actually we have so many examples of this in the history.
په اصل کې موږ د ښځو په حق له په تاریخ کې هم یو شمیر مثالونه لرو. زما مطلب دا دی چې ښځه رئیس جوړېدلای سي یا د ټولنې مشري په غاړه اخیستای سي او داسې نور کارونه کولای سي. تر څو چې زه پوهیږم په عملي توګه هم دا امکان لري او په تیر وختونو کې له کلتوري پراوه هم موږ ځینې دا ډول بیلګې لرو. که چیرې موږ تاریخ ته ځیر سو نو زه باور لرم چې په دې برخه کې موږ ته دا ډول نور مثالونه هم په لاس راځي. په عملي توګه هم چیرې د ولس خوښوي نو دا امکان لري او موږ به وګورو چې ښځې به د ټولنو، دولتونو یا نورو ادارو مشرانې جوړې سي.
ترکیه ته مې د سفر پر مهال نه یوازې په تعلیمي ادارو او دفترونو کې ښځینه کارکونکي ولیدې، بلکې په هوټلونو، ریسټورانټونو او پلورنځو کې هم یو شمېر ښځو کار کاوه. د ترکیه په استنبول ایرل پوهنتون کې د سیاسي علومو ښوونکي ډاکټر بلګین سوچو ګلوای کورنۍ او ټولنه باید د ښځې د کار او زیار ستاینه وکړي.
I think I would feel more satisfied if I have equal
زه فکر کوم چې زه به ځان زیات مطمئن احساس کړم که چیرې زه د یو عادي انسان په توګه وګڼل سم او زما خوند او زما کورنۍ زما ستاینه وکړي. زه د کورس خدمت باندې کار کوم او کله چې د کار راسم نو د کور کار هم کوم. زه غواړم چې زما خوند او د کورنۍ غړي زما د کار قدر وکړي، لکه څنګه چې ښځه د کور کار کوي نو سړی هم باید مرسته ورسره وکړي او د کور په کار ورنه واخلي. نو زه فکر کوم چې موږ په یو وخت کې دوه کارونه کوو.
په ترکیه کې کوي خواته شزي د نارینه او ترڅنګ د ژوند په بیلابیل څنګو کې کار کوي او ژغ یې تری ځای رسیږي. نو بلې خواته مذهبي اقلیتونو یا لژکیو ته هم د خپل عقیده په لړ کې شخصي ازادي ورکل سوې ده. ترکیه اسلام او دیموکراسي نننې خبرونه پر همدې ځای پاتې رسیږي. پر اتلونکو خبرونه کې به واوري چې په ترکیه کې اسلامي دین زده کړي په څه توګه تر سره کیږي او د مدرسو نظام په څه حال کې دی. تر بیا موږ احمد شاه اعظمي په مخه شکوم ښه ژوند ولري.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خبرونه.
اوریدونکو خبرونه یادونه دا وخت تاسوره په دې خبرونه کې به زړې سندرې چې دی هغه به نشر کو او نیخ پنی غبس تاسو ټلیفونونه اخلو. تاسو به راته وایي چې کم زوړ سندرغاړي چې دی هغه تاسو خوښته او کم زړه سندره چې دا هغه تاسو خوښوي. نو ګورو چې دا وخت را سره د خبرونې لومړی کالر څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه انیس اجمل خور په لومړي ځل تاسو هرکلی وایم. د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه روزګین خبرې کوم.
صحیح ده رډي رامنن. او څنګه یې توخی؟
ډیر ښه یم الحمدلله. ډیر ښه موسم ده، ډیر ښه زبردست شنو فصلو کې ولاړ یم. د غنمو فصلونه شنو ولاړ دي. تاسو ډیر ډیر هرکلی وایم چې په لومړي ځل مې خبرې درته کړې.
بس سمه ده چې دونه ښه موسم دی او دا تاسو دونه ډیر خوشحاله یې. نو بیا به درته زه د ګلنار بیګم یو زړه سندره هم ولګوم.
الله بس تاسو زما له زړه نه خبره یعنی تجمل خور د ګلنار بیګم سندرې مې بېخي خوښېږي په زړه سندره کارو کې.
زه سعیده ډیره مننه. خپل خیال ساتي. سمه ده.
زه به دغه سندره ډالۍ کوم یو څو اورېدونکو ته.
زه سعیده په زر زر راته نمونه والا.
دا به دالی په خپل کې سید الفانی ته او سیلا ته او نجبانیر ته په ترینکوټ کې او امیر محمد ته نجی ته او ټول خلکو له اورېدم کو د خدای په امان.
زه سید ډیره مننه اورېدونکو اوس بلاړ شو د ګلنار بیګم په واسه کې به د سندره وورو. ګلنار بیگم په واسه کې سندره تاسو ته د لاوریدونکو خبرونه د یادونه او ګورو چې دا وره وخت را سره بل کم یو اوریدونکو د ټلیفون په لیکه دی. السلام علیکم.
السلام علیکم انا جمال خوري.
وعلیکم السلام. جی څوک خبرې کوي؟
سید رحیم خبرې کوم د ضلع هنګو کچا پخنه.
سید رحیم څنګه وخت ختیریږي؟
الله شکر تاسو وخت څنګه تیریږي؟ همکاران مو څنګه دي؟
ټول خریدار ته وایي چې کم زوړ سندرغاړی دی خوخو.
زما خو زوړ سندرغاړی کشور سلطان خو ختمې دی دا سندره خوخه ده.
کشور سلطان هم زیاته خوخه و. سمه ده. او څنګه
ما سره اوریدونکي دي یو سویل در سره هم تاسو ډېر سلامونه وایي او دوه مترونه دي را سره حریجان در سره سید اجان در سره هم تاسو ډېر سپیشل سلامونه وایي.
ډیره مننه به سغیتم زمونږ سلام وایي. سیده سید رحیم ډیره مننه چې ټلیفون دی راته وکړو خبرې در سره وکړي. سیده زه ډیره مننه. او سید رحیم به چې زما کشور سلطان چې دا هغه ډیره زیاته خوخه ده نو د کشور سلطان د سندره بدایي لپاره ولګو. د کشور سلطان په واس کې سندره تاسو ری دلاخ پرونه د یادونه ګورو ریدونکو نکو چې دا وخت را سره د ټلیفون پکړه خسوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ګور جانې څنګه یې؟
خیریت تاسو څنګه یې؟ خیر
والله الحمدلله. ملکه ګور خره
ټول خدي څنګه نوم څه دي تاسو؟
نو خو خوش قسمت یم مشار ریدونکو یو ختان هر شو غننو
بس رو رسو وایو نو بس زه خو خبرونه یادونه د نو را یاد مشوي وسو
او کنه مامه را خو ما کله ملخه کوم ناراضي کله څه کومه پروګرام درازي
خا سيد اخزه درته وای چې کم زور سندرغاړي دي خو خو
ولا دا ما یو سندر ویل چې ډیره مې یادېږي د خلک چې خو له ما ته ډیر ورودین کی سلامونه را لګي هغه ته خال دلګه
نو هغه خود کشور سلطان په واس کې دا وغه خو ما اوس یو زلدغه سندر نشر کړ نو خیر دی کا دبل چا आवाज بواره سیدا
رب مخ ولا خو کوي ور دلګه او ملیشیا نه یو سلام را لګي او نور کسان
دې ډیر مننه خوش قسمت او ګور اوریدونکو چې بل سره سوکتي. السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام.
جی سوک خبری کوئی؟
السلام علیکم.
جی کرات زر ضروری زکه چې وخت را سره کم دي سوک خبری کوئی؟
زه سارا لکه من خبر
سارا څنګه وخت ختیریږي
او خدي رشادي
زه خدخه سارا صبرات وای زر زر رات وای
سر ته وای زړه سندر مبارک لري سندر خو مشول خوشی د چا سندر پاته د وخت کم
او زه سعیده بس د خیال ماما د واس کې بسندره وورې سمه ده
بس سمه ده
ډیره مننه سارا او خپل خیال ساتي او ریدونکو خبرونه و یادونه او چې چا چا راته ټلیفون وکړي ډیره مننه او د خبرونه په خیره کې به درته د خیال ماما په واس کې د سندره وورم نه تاسو ټولي وورې مشال ریډیو سرویس
نرمان